آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته په کارته سخه کې د محرم په مراسمو کې برید څوارلسنه وجلی دي د روسي جنگي الوتکو په حلب بیا سخت بمباري کړې ده او د امریکا جمهوری ریاست ته د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي چې د ګوند د غړو د ملاتړ پرته د انتخاباتو ګټل سخت ده نن چهارشنبه ده د 2015 کال د میزان د میاشتې 28 ده او د 2016 کال د اکتوبر د میاشتې 12 کېږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د اوسنیو روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه رپورټونه او د شکرې د ناروغۍ په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي خو اوس په مکړې د دې ساعت پوره خبرونه ته امنیتی چارواکي وایي د کابل په کارته سخي کې پرون ماښام او نیمې بجې د محرم په مراسمو کې وسلوالو کسانو ډزې کړې دي غیر رسمي منابع وایي دوی انتحاري چاودنې سوي دي او برید کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی وو د روغتیا وزارت یو بل ویان ډاکټر وحید مجروح امریکا ژغته وویل چې تر اوسه څوارلس کسان وژل سوي دي او لسګونه ټپیان دي تر دې وړاندې د عامی روغتیا وزارت بل ویان محمد اسماعیل کاوسی ویلی و چې اتلس ټپیان د کابل بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي خو ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ سي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې یو بل برید کوونکی وژل سوی او د نور ښایي چې پلټنه پکې وسی د سوریې د بشر د وضع د څار ډلې ویلي دي چې پرون د سېشنبې په ورځ د حلب ښار چې د اسد د مخالفو قواو په کنټرول کې دی د روسیې پوځ یو ځلې بیا سخته بمباري کړې ده د هوایي بمباري زیاتره د بوستان القصر په سیمه کې سوې ده په حلب کې د اسد د رژیم مخالفې ډلې مشر زکریا رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې بیا نوې هوایي بمباري ډېره سخته ده او شروع سوی ده. د سوریه د بشری وضع د څار ډله وایي چې د بوستان القصر په سیمه کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 25 تنو ته رسېدلی دی او په لسګونو تنه نور زخمیان دي. په وروستیو هوایي بریدونو کې د بوستان القصر سیمې ته نږدې لږ تر لږه 50 تنه ملکیان وژل سوي. د یادونې وړ ده چې دغه سیمې ټولې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د سیمې یو اوسیدونکي ویلي دي چې په هوایي برید کې یو روغتون او بل د ماشومانو د لوبو پارک لګېدلی دی. د بشار الاسد او روسیې عسکرو تېر اونۍ د حلب په ښار بمباري کې کړې ده او د ملکیانو څخه یې غوښتي وه چې د سیمې څخه ووزي د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ترامپ پرون د سې شنبې په ورځ د خپل ګوند په غړو په دې وجه سخت انتقاد وکړ چې د هغه ملاتړ نه کوي ترامپ وویل چې د هغوی د ملاتړ څخه پرته به دا ډېره مشکله سي چې انتخابات وګټي ترامپ په خپل ټویټر کې د استازو د مجلس په رئیس پال راین باندې انتقاد وکړ او ویلي دي چې هغه یو ډېر کمزوري او بېکاره مشر دی د یادونې وړ ده چې پال راین د ترامپ د میرمنو په هکله د سپکې تبصرې د ویډیو د خپرېدو څخه وروسته ویلي وه چې هغه به نور د ترامپ لپاره کمپاین ونه کړي له بلې خوا د جمهوري غوښتونکي ګوند نورو لوړپوړو او مهمو غړو د ترامپ د ملاتړ څخه لاس اخیستی دی ترامپ د خپل ګوند په هکله دا هم ویلي دي چې دوی د یو بل ملګرتیا نه کوي او د ډیموکرات ګوند غړي همیشه د یو بل سره درېږي په داسې حال کې چې روسیې د ناټو د تړون له سرحدونو سره څیرمه او په سوریه کې د سکندر په نوم اټومي توغندۍ لګولی دی جرمني خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او ناټو ترمنځ موجوده تشنج د ساړه جنگ د زمانې له تشنج څخه ډیر خطرناک دی پام وکړئ له لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنري ریجول رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به یې تاسو ته در واوروي
د روسي د نظامی چارو څیړونکو په دې باور دي چې په دې وروستي وختونو کې د روسي د پوز لخوا د بالټیک د سمندرګي سره چیرما د کالینګراد په ښار کې د پرمختللو اتمي توغندو لګول د لویدیزو قدرتونو لپاره د روانو خطرونو په باب د خبرتیا زنګ و، او د جرمني د خارجه چارو وزیر خبرداري ورکړه چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اوسنی تشنج د ساړه جنگ د زمانه له تشنج نه ډیر خطرناک دی. د سکندر اتمی توغندی چې په 500 کیلومتر فاصله کې خپل هدف له منځه وړلی شي، په کالینګراد کې د پولند او لیتوانیا له سرحدونو سره نږدې لګول باید چې حتماً د لویدیځو قدرتونو د پریشانۍ او سرګردانۍ سبب وګرځي. د لندن د رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ په موسسه کې د روسیې د نظامی چارو یو کارپوه ایګور سوتیجن په دې اړه خپل نظر داسې څرګند
کړو.
د سکندر اټومي توغندو د لګولو په مقابل کې د لویدیځو هیوادونو ډراماتیکي او د ورخطایي نه ډک عکس العمل د نړیوالو لپاره د خبرتیا زنګ دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د امریکا د شمالي کورولینا په ایالت کې چارواکي وایي چې د میتیو په توپان کې د مړو شمیر 300 ته رسیدلې دي. پرون د سې شنبې په ماښام د شمالي کورولینا لوړ پوړي چارواکي مکوري خبریالان ته وویل چې توپان د ځاني تاوان برسیره مالي تاوان هم رسولې دي. په امریکا کې چې دغه توپان سیلاب راوستې دي، د سیلاب سطح دومره زیاته ده چې پرون خلک د بامونو په سر بند پانته وه. په داسې حال کې چې په هیتی کې د طوفان د لاسه د مړو شمیر زیاتیږي. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ په هیتی کې د خلکو د ژوند د ژغورلو دپاره د 199 میلیونو ډالر غوښتنه وکړه. هیتی د میتو طوفان ډیر سخت برباد کړی دی. د مړو رسمي شمیر مختلف دی، د 400 څخه تر 1000 پورې ښودل سوی دی. زرګونه کورونه تباه سوي دي، فصلونه تباه او سړکونه او پلونه وران سوي دي، او ډیرو سیمو ته د تللو امکانات نسته. او د بنگلاديش حکومت له هغه اعلان څخه ورسته چې کوم کسان د سختريزي لاس څخه واخلي هغوی ته به پیسې ورکوي. د یوې بدنامې تهرګري ډلې سره تعلق لرونکو دوو تنو ځانونه حکومت ته ورکړي دي. عبدالحکیم چې وسله یې غورځولې وه په دولتي تلویزیون کې وویل چې موږ په غلطه لار روان یو، هغه ته حکومت بیا پیسې ورکړي دي. حکیم چې 22 کلن دی ویل چې موږ خپله غلطي احساس کوو او موږ په ترهګرۍ باور نه کوو. هر هغه کس چې ترهګرۍ ته یې مخه کړې ده په کار ده چې بیرته په سمه لاړ سي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې روسیې د ناټو د تړون له سرحدونو سره څیرمه او په سوریه کې د سکندر په نوم اټومي توغندۍ لګولې دي، جرمني خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او ناټو ترمنځ موجوده تشنج د ساړه جنگ د زمانې له تشنج څخه ډیر خطرناک دی. پام وکړئ، د لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنري ریجول رپورټه چې سید سلیمان شابه تاسو ته تفصیل واوروي.
د روسیې د نظامی چارو څیړونکي په دې باور دي چې په دې وروستیو وختونو کې د روسیې د پوځ لخوا د بالټیک د سمندرګي سره چیرما د کالینګراد په ښار کې د پرمختللو اتمي توغندو لګول د لویدیځو قدرتونو لپاره د روانو خطرونو په باب د خبرتیا زنګ و، او د جرمني د خارجه چارو وزیر خبرداري ورکړه چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اوسنی تشنج د ساړه جنگ د زمانې له تشنج نه ډیر خطرناک دی. د سکندر اتمی توغندی چې په 500 کیلومتر فاصله کې خپل هدف له منځه وړلی شي، په کالینګراد کې د پولند او لیتوانیا له سرحدونو سره نږدې لګول باید چې حتماً د لویدیځو قدرتونو د پریشانۍ او سرګردانۍ سبب وګرځي. د لندن د رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ په موسسه کې د روسیې د نظامی چارو یو کارپوه ایګور سوتیجن په دې اړه خپل نظر داسې څرګند
کړو.
د سکندر اټومي توغندو د لګولو په مقابل کې د لویدیځو هیوادونو ډراماتیکي او د ورخطایي نه ډک عکس العمل د نړیوالو لپاره د خبرتیا زنګ دی، او د روسانو پیغام هم روښانه او څرګند دی. مثال یې داسې دی لکه یو څوک چې په چا باندې د سړو اوبو نه ډک سطل خالی کی او غوږ ته وکی چې پاسه راویشه نړۍ کې په آرامه هوسا ډول ژوند شي کولای. خو روسیه وایي چې دغه توغندو لګول د دې پوځي مانورو برخه ده. پخوانی شوروي اتحاد هم د ساړه جنگ په زمانه کې پرمختللي او غټ توغندي په ختیځ جرمني او چکوسلواکیا کې نصب کړو. کارپوه ایګور سوتیجن یو ځل بیا وایي
The idea is to intimidate the West and because
دروس مقصد دا دی چې لویدیز هیوادونه وډاری، ځکه چې روسیا له لویدیز سره په نړیواله کچه د سایکالوژیکي یا رواني جنگ په برخه کې د سیالۍ لپاره له اتومي طاقت نه بغیر بل کومه وسیله نه لري چې په کار واچوي، او د ناټو د نظامي قواو په مقابل کې د روسیې پوځ اوس هم ډېر کمزوری دی. کله چې روسیې اعلان وکړ چې د سوریې په یوې سمندري اډه کې د سام درې سوه ډوله پرمختللي توغندي لګولي، نو د لویدیځو هیوادونو د مشرانو تشویش نور هم زیات شو. د روسیې دفاع د وزارت ویان تورن جنرال ایګور کوناشینکوف په مسکو کې د یو خبري کانفرنس په وخت وویل چې په دې ارتباط د لویدیځو قدرتونو حیرانتیا او ویره د نوموړي په وینا بې ځایه ده. کوناشینکوف وایي چې د اسکندر اتومي توغندو د بطاریو د لګولو نه زموږ اصل هدف امر هم دا دی چې د سوریې د تارتوس په سمندري اډه کې د روسیې د نظامي تاسیساتو او عسکرو امنیت خوندي کړو. هغه زیاته کړه چې په سوریه کې د سام درې سوه ډوله پرمختللو توغندو موجودیت د مسکو لویدیځ انډیوالان ولې دومره زیات په قهر غوسه کړي دي. خو په روان هفته کې د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر سټینمیر د بیلټ په ورځپاڼه کې په خپلې یوې مقالې کې ولیکل چې د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ اوسنی تشنج د ناټو او ورسره تړون ترمنځ د ساړه جنگ د زمانې له تشنج نه هم خطرناک دی. کارپو ایګور سوتیاجن د دغه نظر سره موافقه کوي او وایي
It is calculated unpredictability on the
داسې سنجول شوی او غیر یقیني صورتحال را پیدا کول چې پیشبینی ګرانی د لویدیز په خلاف د روسیې د پالیسۍ یوه برخه ده. که یو څوک خپل ځان لیونی کړي او د پاګلانو په شان حرکات شروع کړي، نو هر څوک فکر کوي چې دا سړی لیونی شوی دی. ښه به دای چې لاره ورته پرېږدو او ځانونه لرې وساتو. روسیې د دغه غیر یقیني حالت د اروپا په فضايي قلمرو کې څو وارې وښودله. د اپریل په میاشت کې د روسیې د هوایي قواو جټ الوتکو د بالتیک په سمندرګي کې د متحده ایالاتو د جنگي کښتیو سره نږدې پروازونه وکړل. په تیرو څو میاشتو کې داسې نورې ډېرې پیښې هم لیدل شوې دي. تېره هفته فنلند خپل اف شپاړس ډوله جټ الوتکې وروسته له هغې پاڅولې چې د روسیې دوه سو ویشت ډوله الوتکې د فضايي قلمرو سره نږدې په اسمان کې راښکاره شوې. فنلند چې د ناټو غړیتوب نه لري تقریبا دیارلس سوه کیلومتره ګډ سرحد له روسیې سره لري، او د روسیې د احتمالي تجاوز او تیری د مخنیوي په خاطر یې له ناټو سره نږدې انډیوالي جوړه کړې ده. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال رابرټ ورک تېره هفته د فنلند په پایتخت هلسنکی کې دغه هیواد له مشرانو سره وکتل او د نظامي روزنې او د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې په خاطر یو تړون هم ورسره لاسلیک کړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې راپورته. د فرانسې چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ وویل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به بل هفته فرانسې ته سفر ونه کړي. د دې علت دا دی چې جمهور رئیس فرانسوا اولان په دې ټکي ټینګار کاوه چې د دوی په غونډه کې به ماضي په سوریې باندې خبرې کیږي. د امریکا ژه خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
ټاکل شوی وه چې پوتین د اکتوبر په 19 نیټه پاریس ته سفر وکړي چې په دغه سفر کې د نوي ارتوډکس کلیسا افتتاح کول هم شامل و. اولاند پرون د سه شنبې په ورځ د فرانسې په سټراس ابر کې د اروپا شورا ته د خبرو په ترڅ کې وویلې دی غواړي چې د پوتین سره خبرې وکړي، مګر په سوریه کې د سولې په باره کې باید حقیقي خبرې وشي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي
سی لا ریزون پور لاکل Je considère que le dialogue est nécessaire avec la Turquie, mais avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc, sinon il n'a pas sa place.
همدا علت دی چې زه په دې عقیده یم چې خبرې د ترکیې سره زما مطلب د روسیې سره خبرې دي، مګر ضرور ده چې دا باید ثابت او آزاد وي. که نه وي نو دا ځای نه لري، که نه دا یو شرم دی. ځکه نو هر وخت زه دې ته تیار یم چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره غونډه وکړم، مګر که چیرې موږ د دې امکان برابر کړو چې په سوریه کې د سولې په راتګ کې مرسته وکړو، بمبارۍ ته خاتمه ورکړی شي او اوربند اعلان شي. اولان د اروپا د شورا د پارلمان اسمبلی ته د مني په افتتاحیه غونډه کې خبرې کولې. پوتین په داسې وخت کې د غونډه وزنډوله چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتیږي. د دغې غونډې هدف په سوریه باندې خبرې کولو. د اولان مطبوعاتي دفتر وایي روسیه غواړي چې پوتین فرانسې ته سفر وکړي، خو نیټه نه ده معلومه. دغه بدلون یوه ورځ وروسته له هغې راغی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آروت وویل کېدای شي چې روسیه د خپلې هغې بمبارۍ له کبله د جنګي جنایتونو سره مخامخ شي چې د سوریه په شمالي ښار حلب کې کړي دي. آروت د فرانسې راډیو ته وویل حکومت به د بین المللي جنایي محکمې د څارنوالانو سره مشوره وکړي چې څرنګه دغه تحقیقات پیل شي. روسیه په پرله پسې توګه په سوریه کې په ملکیانو باندې له حملو کولو نه انکار کوي او وایي د جمهور رئیس بشار الاسد په ملاتړ په تروریستي ډلو باندې حملې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم د دې خبرونې بل صحیح مطلب. نړیوالې صحي ټولنې ویلي دي چې د شکرې زیات استعمال او خوراک په اصل کې په نړۍ کې د خلکو د چاغۍ سبب کیږي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تسته اورول کیږي.
د نړۍ د صحي ټولنې په یو تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې په نړۍ کې په دریو کې یو تن د چاقۍ په تکلیف اخته دی او په 2014 کال کې تقریبا په ټولې نړۍ کې نیم میلیارد خلک بے حده چاق وو. د نړۍ صحي ټولنه وایي چې په تیر کال کې په ټولې نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو نه کم وو د خپل اصلي وزن نه زیات چاق شوي وو او په تیرو 15 کلونو کې تقریبا د دغو ماشومانو په شمار کې 11 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. د نړۍ صحي ټولنه وایي چې د دغو چاقو ماشومانو 50% په آسیا کې او 25% په افریقا کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د صحي چارو دغه دفتر وایي چې د غیر صحي غذایي رژیم له کبله هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته شوي د هغې شمار همدا اوس په نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو خلکو ته رسیږي او تخمین دا دی چې د دغو کسان نه 1.5 میلیونه په کال کې مړ کیږي. د نړۍ د صحي ټولنې یو لوړ رتبه مقام تیمو وقان ایوالو امریکا غږ ته ویلي چې په هغو شربتونو چې بوره پکې ده په هغې د مالیې زیاتول به د چاقۍ او د شکرې د مرض په کمولو کې سخته مرسته وکړي. هغه وایي
If we increase the tax and that gets passed on to the consumers resulting in a 20% increase in price
کچری مونږ مالیه زیاته کړو نو د هغې په نتیجه کې به نرخ کې 40% زیاتوالی راشي. بیا به تاسو ته دا معلومه شي چې د هغې په استعمال کې به هم 40% کمی راشي او هم به د هغې په نتیجه کې دا تاسو ته معلومه شي چې د خلکو صحتونه به ښه شي او د چاقۍ او د شکرې په ناروغۍ کې به هم کمی راشي. د نړیوالې صحي ټولنې د دفتر دغه لوړ مقام دا هم وایي چې په 2014 کال کې په مکسیکو کې په بورادارو شربتونو 10% مالیه زیاته شوه چې د هغې په نتیجه کې د دغه شان شربتونو په استعمال کې 6% کمی راغی او په خاص ډول د هغو نادارو خلکو په شمار کې چې ارزان بیه بورادار شربتونه بیسکل 10% کمی راغی. د نړۍ د صحي ټولنې دغه رپورټ دا هم وایي چې همدا اوس په نړۍ کې په چین کې د هغو نارینهو شمار چې د حد نه زیات چاق دي 3.5 میلیونه او د هغو شمار چې د حد نه زیات چاق دي 4.5 میلیونه ته رسیږي. په دویم نمبر کې امریکا راځي او په امریکا کې د چاقو نارینهو شمار 1.1 میلیونه او د چاقو ښځو شمار تقریبا 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورټ کې د نړۍ خلکو ته د دې توصیه شوې ده چې د شکرې په استعمال کې د پوره احتیاط نه کار واخلي ځکه چې شکره په هر څه کې شته دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې تقریبا په متوسط ډول په یوې قاشوقې کچپ کې یوه قاشوقه چای خوري بوره او د سهار د چایو په یوې پیالې سیریل کې 4 چای خوري قاشوقې بوره موجوده ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. په دې وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ښار کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې رپورټ ورکړی، خو دغه وزارت وایي د دغه پیښې نمونه یې دوهم ځل د لابراتواري معایناتو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته لیږلې چې نتیجه یې منفي وه، یعنې فلج سوی ماشوم په پولیو نه دی اخته سوی. ایاز پرهر په دې باره کې رپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت چارواکي وایي چې په کابل کې د پولیو ناروغۍ د وروستۍ پیښې نتیجه منفي ده او کوم ماشوم چې ګمان کې د پولیو وهلی په دې ناروغۍ اخته شوی نه دی. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل لومړنیو څېړنو ښودلی وه چې شل شوی ماشوم په پولیو اخته شوی، خو وروستیو جنتیکي پایلو وښودله چې ماشوم پولیو وهلی نه دی.
خوشبختانه یک واقعي منفي بود.
هغه وویل دا پیښه خوشبختانه منفي پیښه وه، اصلا دا ماشوم په پولیو نه و اخته شوی او لومړنۍ څېړنې ناسمې وې. ډاکټر میوند زیاتوي په کابل کې د پولیو د شکمنې پیښې وروسته روغتیایي ټیمونه د کابل ښار له بېلابېلو برخو څخه سمپلونه راټولوي او لابراتوار ته یې د معایناتو لپاره لیږي، خو لا تر اوسه په کابل ښار کې د پولیو وایروس نښې موندل شوي نه دي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې د روانې سوي کال له پیل راهیسې لا تر اوسه په افغانستان کې د پولیو اته مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په پام کې لري چې د پولیو وایروس د مخنیوي په هدف په راتلونکې اونۍ کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین ترسره کړي چې په دې کمپاین کې به تر 9 میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین تطبیق شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار شتوت دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو څخه کار اخیستل کیږي، او ځینو مبارزینو اوس هلې ځلې پیل کړې چې په انټرنیټ کې د داشان تولیداتو د پلور مخه ونیسي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي انیتا پاول څخه واوري.
میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشان تولیداتو لټون پیل کړ، عجیبه او نادر شانی ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل. د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي، خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساينسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې ښودل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل یې په نړۍ کې مخ په ورکېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په هکله معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په هکله و. هغه وایي د اعلانونه هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خره کېدل. په کینیا کې 13 ونۍ د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یو لایحه منظوره کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښیګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحې په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل. د دې لایحې اساسي معنا دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي. د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوی کولو لپاره به کار وشي ترڅو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولی چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاښونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاښونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زمونږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وایي چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي او کله چې یوه کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بله پرانیستل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په کارتۍ څخه کې پرون ماښام 9 بجې د محرم په مراسمو کې وسلوالو کسانو ډزې کړې دي. غیر رسمي منابع وایي دوی انتحاري چاودنې سوي او برید کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستي وو. د سوریې د بشر د وضع د څار ډلې ویلي دي چې پرون د سه شنبې په ورځ د حلب ښار چې د اسد د مخالفو قواو په کنټرول کې دی د روسیې پوځ یو ځلې بیا سخت بمباري کړې ده. د هوایي بمباري زیاتره د بوستان القصر په سیمه کې سوي ده. د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ پرون د سه شنبې په ورځ د خپل ګوند په غړو په دې وجه سخت انتقادونه وکړه چې د هغه ملاتړ نه کوي. ټرمپ وویل چې د هغوی د ملاتړ څخه پرته به دا ډېره مشکله سي چې انتخابات وګټي. په داسې حال کې چې روسیې د ناټو د تړون له سرحدونو سره څیرمه او په سوریه کې د سکندر په نوم اټومي توغندۍ لګولې دي، جرمني خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او ناټو ترمنځ موجوده تشنج د ساړه جنگ د زمانې له تشنج څخه ډېر خطرناک دی. د امریکا د شمالي کورولینا په ایالت کې چارواکي وایي چې د میتیو په طوفان کې د مړو شمېر 13 تنو ته رسیدلی دی. پرون د سه شنبې په ماښام د شمالي کورولینا لوړ پوړي چارواکي مک کوري خبریالانو ته وویل چې طوفان د ځاني تاوان پر سیر مالي تاوان هم رسولی دی او د بنګلاديش حکومت د هغه اعلان څخه وروسته چې کوم کسان د سخت دریځ لاس څخه واخلي هغوی ته به پیسې ورکوي. د یوې بدنامې ترګري ډلې سره تعلق لرونکو دوو تنو ځانونه حکومت ته ورکړي دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 9. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9. په هرات کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 9 وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد کې به نن د تودوخې لوړه درجه 23 وي، اسمان به شین وي. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او شپې ته به هوا لږ څه سړه وي، 9 درجه به وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22. په خوست کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28. په مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاره نسرین محمود عزیزی به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.